د مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شننې خبرو. هم دغه سی به د خبرونې په دوی نوای کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه شاهین بنیرای وړاندې کوي.
خبرونه په کوټه کې په یو وسلوال برید کې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي او دغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې په ډز وژل شوي، او د روسیې شپږو جنگي الوتکو چې له روسیې یې الوت کړی دی او د شام په دیرالزور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې په یو وسلوال برید کې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي او دغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي بیګا شپه د ایس ایس پی محمد الیاس ګاډي د کوټې په نوي کلی کې په نښه کړل شوی دی. په دې برید کې دغه خزا زوی محمد عدل اډوکیټ او یو ورور هم وژل شوي دي او نوسه یې ټپي شوې ده. وسلوال په موټر سایکلونو سوارو او په تیښته کې بریالي شوي دي. تېره اونۍ په کوټه کې د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال حامد شکیل او نور دوه چارواکي هم وژل شوي وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواری منلې ده. بلخوا په بلوچستان کې وکیلانو د محمد عدل اډوکیټ د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې په بلوچستان کې په پولیس چارواکو او باجوړ کې په امنیتي پوسټو بریدونه غندلي دي او یو ځل بیا یې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. د کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ وشوه. په دې غونډه کې د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بحري او هوایي ځواکونو سرلخکرانو هم برخه واخیسته. کمیټې په منځني ختیځ کې د روانو حالاتو په رڼا کې د سیمه ییز امنیت جاج واخیست او بلوچستان او قبایلي سیمو کې امنیتي وضعیت ته کتنه وکړه. د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې په ډزو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه ټول کسان د پنجاب اوسېدونکي دي چې د تربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. په تربت کې د نوم نه خودو په شرط لوړ پوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د ایران پولې ته سیرما د بلیدا ګورک په سیمه کې ځایي لیویزو د 15 کسانو مړی موندلي دي چې ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ویشتي او وژلي دي. د دغه برید ذمواري تر اوسه لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې یو 13 کلنه ښځه خپل خاوند هغه وخت سوځولې او وژلې ده کله چې ورته هغې د دویم واده کولو اجازه ورنکړه. د چارواکو په وینا د انام بیبي په نوم دغه ښځه د خپل خاوند فیض محمد سره د ټانګ په ګړه اکوړ خان کلي کې اوسېده. د دویم واده په معامله د خاوند سره رضا نه وه. شل ورځې په هسپتال د سوځېدونو وروسته شل ورځې په هسپتال کې وه او درې ورځې وړاندې مړه شوه. د سیمې د پولیسو یو چارواکي ممتاز علي ویلي دي د ملزم فیض محمد پر ضد اف آی آر درج کړی دی.
نو هغه دې سره اوسېدا یوه بچی هم د ور سره تقریبا دو میاشتو اوس دې الک بل رشته شوق بل ځای نه واده کول غوښته. نو اخ په دې وجه باندې چې کومه ده کنه دا پیټرول په توې کړی او بیا ور ورته لګولایو.
د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د راپور تر مخه تېر کال په پاکستان کې له 3000 ډېرې ښځې د تشدد ښکار شوې دي. د روسیې شپږو جنگي الوتکو چې له روسیې الوت کړی دی د شام په دیرالزور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویلي دي دغه جنگي الوتکو په دیرالزور صوبه کې د البوکمال خارګوټي خواته د اسلامي دولت ځایونه په نښه کړی دي. په هوایي برید کې د داعش وسلوال د وسلې ذخیره او بکتربن ګاډي له منځه تللي دي. د دفاع وزارت په وینا الوتکې بیرته روغې خپل هیواد ته ستنې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل و نزغمي. نن په ټلویزیون په یو وینا کې نوموړي زیاته کړې ده په شمالي کوریا د شدید فشار چولو لپاره به د نړۍ او چین په مرسته کمپاین پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دا خبره سپینه کړې ده چې شمالي کوریا له به اجازه ورنکړي چې د خپل جوهري بلیک میل یا دوکې له لارې نړۍ یرغماله وساتي. هغه وویل د چین ولسمشر زی جین پینګ جمنه سرګنده کړې ده چې شمالي کوریا د جوهري وسلونو پاکولو لپاره به په دغه هیواد د خپل اقتصادي برلاسیتوب نه ګټه پورته کوي. روسیې د هسپانوي چارواکیو هغه تورونه رد کړي دي چې ښایي روسیې د کټلان د خپلواکۍ د ریفرنډم نه وړاندې ناسم خبرونه خپاره کړي وو او دغه هیواد یې د بحران سره مخ کړی وو. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ پرون ویلي دي هسپانوي چارواکیو، ناټو او خبري رسنیو د خپلو ادعاو په مرسته کې یو هم د پام وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. د غربي هیوادونو مشرانو او استخباراتي ادارو ویلي دوی شک لري چې روسیې له تیر کال راهیسې په مغربي هیوادونو کې داسې پټې هلې ځلې پر مخ وړي چې په نتیجه کې بېقراري راولاړه شوې او په انتخاباتو کې د خلکو په رایو اغېز پرېوتې دی. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي میډریډ په دې هڅه کې دي چې په روسیا د تور پورې کولو سره د سپین د بدترین سیاسي بحران نه د خلکو پام بل خوا واړي. او د روسي پارلمان په غوښ اکثریت یو قانون منظور کړی دی چې لمخه به حکومت د میډیا غ ادارې په نخښه کې چې له بهره مالی مرستې اخلي. د قانون د منظورېدو نه څو ساعته وروسته د روسیې د انصاف وزارت د آزادې اروپا د ریډیو دریو څنګه ته خبرداري ورکړې ده. دا نه دی ویل شوی چې دغه ادارې به د کوم رقم بندیزونو سره مخ شي، خو د پارلمان غړي وایي چې د بهر نه مالی مرستې ترلاسه کوونکې ادارې به د خپل کار او مالی مرستو په اړه معلومات ورکولو ته پابند وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي دا قانون به په روسیا کې د میډیا د ادارو لپاره یو سخته ضربه وي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال محمد عمران باندې.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.3 روپۍ اخیستل کیږي او 104.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 106.25 روپۍ او 106.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 106.25 روپۍ او 106.25 روپۍ. یو ریال په 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو درهم په 90.45 روپۍ اخیستل کیږي او 90.60 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 310 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 316 ایرانی ریال خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 23 درجه سانتي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 درجه سانتي ګریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو خبرو ده چې شاهین بنيري او محمد عمران وړاندې کول. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو د یو مشر په ګډون 4 تنه وژل دي. د استرالیا اقتصاد او امنیت څیړنې ادارې ویلي پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې دي چې په 2014 کال کې ترګري ډیر ځپلې.
طالبانو په کیس کې د څوک کوم څه کولو بهتره لارې نو اصول مذاکرات دي. او د داعش مسله چې راځي د فکر کوم دا غي پر وړاندې باندې باید نظامی فوکس زیات شي.
پاکستانی حکومت په ملکی پر امنیتی اهلکارو تر سره سو بریدونو په اړه اندیښنه ښودلې. اروپای ټولنه په سواد کې د تعلیم او صحت په اړه له یو پروژې سره مرسته کوي.
نو دا د چیرې عوام شدید علاقې خلک هغه د خپل حق نه خبر شي او دا پوښتنه کوي د ایجوکیشن حواله سره، د هیلت حواله سره، د اوبو حواله سره، بیا د مختلف محکمو سره چې کوم انفارمیشن دی خلکو ته دا پته نشته چې راځي چرته لاړ شوم.
په اونیزه خبرونه تاند هلی کې به په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو پر ضد تشدد پاړه واوري.
د خلکو دا تصور دی د خیبر پښتونخوا کې د ښځو خلاف کم زیاتیانه کیږي. پاتې خبرونه دا ځاتی کیږي، پوره کیږي، رپورټ کیږي نه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لور واوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وژیسته. په بلوچستان کې د پولیسو د یو مشر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. دا دوی بیلابیل پیښې دي چې په کوټه کې او بل په تربت کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین یې تفصیل راکوي.
تر ماښام د کوچ په نوي کلی کې هغه مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو د یو لوړ رتبه مامور اس اس پی محمد الیاس پر موټر باندې ټکان وسول. کله چې هغه د خسر په کور کې د فاتح کول وروسته د خپل کورنۍ د غړو سره بیرته و پولیس لاین ته روانو. په پیښه کې دغه مېرمن یو زوی محمد عادل اډوکیټ او لمسی عبدالوهاب وژل شوی او یو وړه لمسی سخته ټپي شوې ده. څوک چې دا وخت د علاج لپاره د کوچ په لوی روغتون کې بستر ده. د پیښې وروسته وسلوال کسان پر موټر سایکل باندې پتیشت کې بریالي سوي دي. د پیښې وروسته پولیسو په نوي کلی کې عملیات پیل کړي او ځینې مشکوک کسانې نیولي او د هغو څخه یې پلټنه پیل کړې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا نن د صوبې په ټولو عدالتو کې کار بندیز دی. بلخوا ته د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي دغه 50 کسانو مړې به د جنازې کولو وروسته و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. څوک چې تېره ورځ د تربت په بلیده سیمو کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د درو موټرانو څخه د راشوه کولو وروسته وژل سوي وو. د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بونګلزی په وینا چې دغه کسان په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. په وژل سوو کې د زیاترو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ منډي باودین او ګجراواله څخه دی. پر پیښه باندې د بلوچستان والی اعلی وزیر او د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سخت خواشنۍ څرګنده کړې ده او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. د بلوچستان والی محمد خان سگزی په خپل یو بیان کې د پاکستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په انساني کچه کې د تورونو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. دغه ډول اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري هم د تربت و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. دلته په کوټه کې د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او مطبوعاتو ته ویلي دي چې د وژل شوو کسانو په جنازه کې اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري او کور کمانډر هم ګډون کوي. وروسته به د خصوصي الوتکې د لارې دغه مړې و سیالکوټ ته ولېږدول سي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو باندې د بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د تربت د تیر ورځ د پیښ ذمہداری په غاړه اخیستل شوې ده. هلته د پنجاب ایالت څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پیښ وروسته د پنجاب حکومت په انساني کچه کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړي خو تر دم ګړی پورې څوک نه دي نیولي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د استرالیا اقتصاد او امنیت څېړنې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 50 هیوادونو کې دي چې د 2014 کال کې ترهګري ډیر ځپلې دي. په دې رپورټ کې د ترهګري لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټپالنه ښودل شوی دي. مشیر ګواش پر رپورټ لري.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومینټی د نومبر په 15 په خپل رپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډیرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5 نمبر دی. لومړی هغه عراق ښودل شوی. د ترګری پاړه په دې تازه رپورت کې راغلی چې په نړۍ کې داعش، طالبان، القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي. په دې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېری فعال دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امن راوستلو لپاره باید دغو ډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
تحریک طالبان پاکستان یو بل وسلواله ډله ده چې په دې سیمه کې فعال ده خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې پر ضد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ورکم کړ. افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغه سی کاروي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې پټنځای نه لري. خو اسلام آباد تل په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړي او وایي د سیمې امن ته ژمن دي. د سیمې زو چارو په افراسیاب خټک وایي چې پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترګري په وړاندې جګړه کې د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا چې هغه خپل منځ کې اختلافات هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي. افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده، البته دا چې په ساحو په کنټرول کې چا په کنټرول کې په دې جګړې پکې شته، دا ډېر تفصیل خبره ده او دې سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې دا هم راغلی چې وسلواله ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګري په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کی خبردار ہے کہ دہشت گردی پاکنا دا سیاست واضح نہ دے پاکستان کے لا اس ہم بھی خو او بدو دہشت گردو تفکیک کی جی فرق کی تب سوچ دا فرق موجود دے تو شریک جگڑا سنگ امکان دے اور بیا پاکستان دا طور لگی چی فرض کا ٹی ٹی پی یا زنے خرق اگر گاڑی تناسی اخی بارہ کم پپکار رہے دوارا حکومتوں میں کی یو فیصلہ ہوشی یو خبرہ یو اتفاق دے نظر موجود بھی
د آسٹریلیا اقتصاد او امنیت انسٹیٹیوٹ پر رپورٹ کے ویل شوی چی پا 2018 کال کی طرح گرائی تر عراق روستا افغانستان تا تر ٹھولو ډیر مالی زیان اړولې ده. همداراز د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسوال ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د جنوبی وزیرستان په وانه کې د طالبانو د بیا را څرګندېدو نشې راښکاره شوې دي. ډان روسپانی په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په یاد سیمه کې د سولې په نامه یوې کمیټې د طالبانو په شان بندیزونه لګولې دي. د قبایلي سیمو چارواکو بیا ویلي چې دوی له دغو فعالیتونو خبر نه دي. بشیر ګواش یې لنډیز وړاندې کوي. ډان ورځپاڼې لیکلي په ظاهره طالبان یو ځل بیا په جنوبي وزیرستان کې د سولې کمیټې په نامه راڅرګند شوي دي. دوی پر کلتوري فعالیتونو بندیز لګولې او د کورنیو له نارینه غړي بغیر یې له کورونو څخه د ښځو وتل محدود کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دې کمیټې په واڼه کې پر کاغذ د لیکل شوو اعلانونو په کولو سره ځینې لارښوونې خپرې کړي او ګواښې کړی چې که څوک ته سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دې کمیټې پر اتڼ او موسیقي هم پابندي لګولې ده. همداراز یې ویلي چې مېرمنې ډاکټر یا بازار ته بغیر د خپل کور له نارینه غړي نشي تللې. په دې کاغذونو کې چې په خلکو ویشل شوي دا هم راغلي چې ځایي خلک له 10 بجو وروسته باید له کورونو بهر پاتې نشي. ورځپاڼې لیکلي چې د سولې په نامه د کمیټې مشري یو پخوانی طالب کوي او ادعا کوي چې د ځینو کلو دینی عالمانو او قومي مشرانو ورسره منلې چې دغه لارښوونې دې عملي شي. ډان ورځپاڼې د قبایلي سیمو له یو چارواکي حسن محمود یوسفزي چې په پېښور کې دی د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې نو هغه ته ناخبري ښودلې ده. همداراز د رپورت لپاره د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره اړیکه شوې خو ورځپاڼې لیکلي چې هغه په دې اړه د نظر ورکولو لپاره موجود نه و. دا کمیټې په داسې حال کې فعالیت کوي چې له جنوبی وزیرستان څخه د خلکو د تازه بیکوري رپورټونه راغلي دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دا خلک له شکتوي سیمې څخه وتلي. یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې نوي بیکور شوي 208 کورنۍ دي. دوی له دې وجې بکخیلو کم ته لیږل شوي چې په شکتوي کې امنیتي ځواکونه عملیات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راړوم. د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د امنیت په اړه یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان پر کورنی امنیت بحث شوی او په دې وروستیو کې پر امنیتي عسکرو او چارواکو د سو بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. ربیع اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت او عسکري مشرولي د بلوچستان صوبې د پرمختیا لپاره د نورو وسایلو په ورکولو اتفاق کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمی سلامتي غونډه وشوه چې په کې ملکی حالاتو د بلوچستان صوبې او د سیمې د امنیتي حالاتو جاج واخستې شو. د کمی سلامتي کمیټې د باجوړ ایجنسۍ په چوکې برید او په کوټه کې په پولیسو د بریدونو غندنه هم کړې. له وزیر اعظم هاوس جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې کمی سلامتي کمیټې په بلوچستان کې د پرمختیایي منصوبو شفافیت او په هغې عمل درآمد په یقیني جوړولو متفق شوي او ویلي چې وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان پرمختیا لپاره صوبایي حکومت سره کومک روان دي. د خبر پاڼې تر مخه چې وفاقي حکومت په بلوچستان انتظامی لپاره د خاص سران د ورکولو عمل روان ساتي. په دې غونډه کې بلوچستان ته د مجرمانو د تګ راتګ مخنیوي په اړه په سرحدي انتظاماتو هم خبرې وشوي. د کمی سلامتیا د غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجووا د سیمې د سلامتیا او د خلیج ملکونو په اوسني صورتحال هم بریفینګ ورکړو. په دې غونډه کې د پاکستان داخله داخله وزیر احسن اقبال، خارجه وزیر خواجه آصف، د درې واړو پوځونو مشرانو او اعلی ولسی او عسکري افسرانو ګډون کړی و. په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان په گورنر هاوس کې یو اعلی سطحې غونډې ته ویلي و چې وفاقي حکومت به په صوبه کې امن ټینګ ساتلو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپلې دورې په موقع بلوچستان لپاره لس کلن پرمختیایي پروګرام اعلان هم کړی و او ویلي و چې د دې نیمه برخه به وفاقي حکومت او نیمه به صوبایي حکومت ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئست. الیکشن کمیشن وایي چې ټول پاکستان کې 1 کروڑ او 1,10,000 ښځې له ووټرو لیستونو څخه ورکې دي. د الیکشن کمیشن په وینا د دغو ښځو د ووټونو د اندراج لپاره ډیر زر د نادرا سره په ګډه د شناختي کارډونو جوړولو کمپاین پیلوي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د الیکشن کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرل نگهت صدیق وایي چې د ټول ملک پر رجسټر شویو ووټونو کې نږدې 55% د سړو او 40% د ښځو ووټونه دي. له دغه فرق د الیکشن کمیشن د حساب تر مخه 1,10,000 ښځې داسې دي چې لا هم ووټ یې نه دی رجسټر شوی.
اور یہ وہ ڈفرنس ہے جو کہ دا فرق څه کوي چې د ښځو شناختی کارت نشته او ظاهره خبره ده چې شناختی کارت یې نه وي نو ووټ به یې هم نه وي رجسٹرډ. نادرا سره نن سبا موږ په دې اړه شریک کار کوو. په کوم سیمو کې چې د ښځو د ووټ د اندراج یا د شناختی کارډونو شریک کمه ده هغه موږ نادرا ته په ګوته کړی دي.
وہ ایریاز ہم نے ہائی لائٹ کر کے نادرا کے ساتھ شیئر کیے ہیں.
په 2010 کال کې پاس شوی د ټاکنو د نوي قانون تر مخه لازمی ده چې د هر سیاسي ګوند له کاندیدانو به 15% ښځې کاندیدانی وي او په کوم پولینګ سټیشن کې چې د ښځو کارولی شي ووټونه د ټولو اچولي ووټونو له 10% کم وي نو نتیجه به یې د منلو وړ نه وي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي چې په ټول ټاکنو کې د ښځو د پوره ونډې لپاره تر ټولو لومړی د ووټونو اندراج مهم دی. نوموړی وایي چې د ملک په 9 ضلعو کې د نومبر لپاره د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره مهم پیلوي او په دویمه برخه کې به باقی پاتې ضلعو ته دغه کمپاین غځوي.
هلته به موږ دا سهولت ورکو ښځو ته چې موږ به د سویل سوسایټي مدد اخلو او یو سره زمونږ اګریمنت شوی دی سو پی هغه به هغه ښځې چې کوم هر علاقه کې د نادرا این آر سی سنټر دی نو د ښځو راوستل چې کوم این آر سی سنټر دی دا به مفت شي. لکه دوی ته به ترانسپورټ ورکول او دا سہولت ورکول چې دوی د این آر سی سنټر ته راشي او دوی ته دا سہولت ورکړي ځکه چې هغوی سره دې پیسې هم نه وي. بل دا شناختی کارت چې کوم دی هغه د ښځو لپاره فری دی چې اول ځلې جوړي 1 روپۍ هم پرې نه لګي.
د الیکشن کمیشن په وینا تیرو وختونو کې د پولینګ سټیشنو د لریوالي او د ګڼې ګڼې شکایتونه ورته ترلاسه کېدل. خو د نوي قانون تر مخه د پولینګ سټیشنو ترمنځ فاصله به له 1 کیلومتر زیات نه وي او په هر سټیشن کې به زیات نه زیات 1,200 ووټونه وي چې ورسره به د ووټونو او په خاصه توګه د خزینه ووټونو د کارولو شمیر زیات شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر پښتونخوا په سوات او شانګله سیمو کې د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته ځینو غیر دولتي ټولنو یوه 4 کلنه پروژه پیل کړې ده چې هدف یې عام اولس د تعلیم او صحت په څیر له خپلو بنیادي حقونو خبرول او د ځایي منتخب ولسي استازو کار ښه کول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونه تر سوري لاندې د یورپي یونین د 600,000 یورو په مالی مرسته 4 کلنې پروژې ته په لوینا کې د پروژې مشر فضل رحیم وویل چې دوی دغه پروژه د سوات او شنګلې په 8 یونین کونسل کې شروع کوي چې مقصد یې د دولتي کاروندانو کار نور ښه کول دي. دوی ویل چې وروسته به دغه پروژه تحصیلونو او بیا ضلع ته هم خوروي.
نو دا د شیرا عوام شدید علاقې خلک هغه د خپل حق نه خبر شي او دغه تپوسو کې حقونه لکه په مختلف منځ کې تاسو وایم چې د ایجوکیشن حواله سره د هلت حوالے سره د وبو حوالے سره بیا د مختلف محکمو سره کوم انفارمیشن دی خلکو دا پته نشته چې راځه چاته اپروچ وکما چرته لا شمه نو د بیسیک تھیم چې د بیسیک مقصد دا دی چې خلک د خپل حقوقونو خبر شي او د مختلف محکمو سره هغه رابطه جوړ کړي
پروژې پرانستي دستوره کې د سیمې خزینه غړي هم شامل ول د کې د یادې ټولنې یو کارواندانه فرزانه اکبر وای چې دې پروژې کې خزو ته مازورانو ته او اقلیتو ته هم برخه ورکړی شوې ده
چې مطلب مونږ بده کې هغه زنانه به هم اخلو ورکی چې کوم ته سره سره هنر شتا خو هغه ته سره سره ټریننګز ورته پکار دي یا اکوپمنت ورته پکار دي نو دا سي زنانه چې دي هغه به تقریبا مونږ 33 ګروپونه دي چې هغه به مونږ لکه مطلب فاینانشلی به هم سپورټ کوو او ټیکنیکلی به هم مونږ هغه زنانه سپورټ کوو
د پروژې پرانستې په مقاده سوات او شنګلې سره تعلق لرونکو د مقامي حکومتونو په لسونو کونسلران ناظمین او سرکاري چارواکي هم موجود ول چې د پروژې په اړه بحثونه هم وکړل د خوازاخیل تحصیل ناظم عثمان غنی وای چې عام ولس کې خپل حقوقونه ترلاسه کول لپاره د پوهې راوستلو ډیر ضرورت دی
ضرورت خو ډیر دی کله چې ګډ ورک شي نو هغه په بلدیتي نماینده بشراجي کله چې لاس مات شي نو هغه په بلدیتي نماینده بشراجي کله چې بتانه کې کار راشي نو په بلدیتي نماینده بشراشي دغه شان د بلدیتي نماینده ډیوټي داسې دا لکه په ټول پاکستان کې چې د هر څه واګداري نو کم اس کم چې پاو عوامو کې دا آگاهی راشي د دې ډیر لوی ضرورت دی د دې سره به ترقی راشي ځکه چې موږ خپل کار وکړو
پروژې په اړه چارواکو وویل چې دوی به د ساتنې لپاره په دې کې د سیمې مشران خبریالان او نور پوهان هم شامل وي او دوی به د نورو ادارو سره نږدې رابطه کوي دې ترڅنګ دوی به د مقامي ولس سره په تعلیم صحت پاک اوبو او د خوراک کمی په اړه مالی مرستې هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان د نور برخو په څیر په پېښور کې ډاکټرانو او د مدني ټولنو غړو د نومبر 15 د سا او سینی مرزونو د مخنیوي نړیوال ورځې په توګه لمانځلې ده ډاکټران وایي چې له سینی سره تړلې زیاتره ناروغۍ له سګریټ څکولو څخه پیدا کیږي په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په رپورت کې
دا ډاکټرانو په وینا پاکستان کې د سالنډي دمې او نور د سینې او سا سره تړلي مرضونه په زیاتېدو دي چې وجه یې د سیګریټ او ګاډو لوګي چاپیرچل او هوا کې ګندګي او د دې رنځونو په صحیح طریقه علاج نه کول دي دا سالنډي مرض د مخنیوي او آگاهۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت د پاکستان چیست سوسایټي مرکزي صدر پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید د شروع په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په ټول نړۍ کې دا کینسر او ایډز نه زیات خلک دا سینې د بیمارو نمري او بیا په پاکستان او نور کم ترقی یافته هیوادونو کې دا مرض ورځ په ورځ په زیاتېدو دی دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا دا سالنډي مرض د دمې د مرض نه زیات خطرناک وي
سی او پی ډی او دما بیل بیل امراض دی سی او پی ډی چې دی د کې هم هوا نالای تنګیږي او دمې کې هم تنګیږي خو سی او پی ډی کې وجه مین وجوہات سگریٹ نوشی دے سگریٹ او یا دا ایکسپوژر ٹو انوائرنمنٹل پولوشن کم ماحولیاتی آلودگی رہے
ڈاکٹر ارشد جاوید چی دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر ہم دے اوائل چی دا سالنڈی مرض پا سڑو کی دا سگریٹ او پا زنانو کی دا نغاری دا لوگو پا وجہ پیدا کی گی او پا کار دا چی کم خلکو تا دا مرض اولگی حقوی دی دا سگریٹ استعمال پریک دی او صفا او کلو زائنو کی دی جون تیروی
احتیاطی تدابیر هم داس شاید چې دا مرض مونږ ختمولم شو چې سیګریټ سپری دی یا سیګریټ باندې پابندی ولګی نو دا مرض به ډیر حد پر کم شي او بل طرف ته چې مونږ خپل انوایرنمنت پولوشن کنټرول کو
دا ډاکټر ارشد جاوید په وینا کبالی سیمو او خیبر پختونخوا غری سیمو کې زنانا د نغری لوګو ته زیات نږدې وي نو ځکه د دغه سیمو زنانا د سالنډي او نور د سینې مرضونو سره مخ وي
خاص کر اوس مونږ صبح کې مونږ کتلی چې مونږ دا کم ماونټنس ریزنز دی کوهستان او دا ایجنسیانو لا دې زنانو ته دا مرز ډېر ځکه چې دې ډېر وخت د اور سره او انډور تیری او خاص کر هغه هغه کمرې او کم ځای کې اوسې هغه وینټیلیشن هم صحیح نه وي هغه ایکسپوژر دې لوګي ته ډېر زیات دی نو هغه کې دا مرز کافی زیات مونږ ورو
دا پاکستان د چیست سوسایټي مرکزی صدر ډاکټر ارشد جاوید د حکومت د غوښتنه وکړه چې د کلین ایئر یا د صفا هوا قانون دی زر تر زره منظور کړي او اولسي ځایونو کې د سیګریټ د څکلو په استعمال مکمل بندیز ولګوي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگیم دشتگردی مکمل ختم
افغانان سوال بیشک چپا
زیده دیر سخت را بانی تیرم یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. مشال ریډیو ته غوږ یست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوا شاهین بنیرای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې په یو استوال برید کې د پولیسو لوړ پوړو چارواکیو دغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي بیګا شپه وسلوالو د اس اس پی محمد الیاس ګاډی د کوټې په نوي کلی کې پنه کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې په بلوچستان کې په پولیس چارواکو او باجوړ کې په امنیتي پوسټه بریدونه غندلي دي او ځل بیا یې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د 15 کسانو مړی موندل شوي چې په ډز وژل شوي دي. د چارواکو په وینا ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د تربت لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. د خیبر پختونخوا پټنګ ضلع کې یو 18 کلنه خزا انم بی بی خپل خاوند فیض محمد هغه وخت سوځولې وجرې ده کله چې ورتاغې د دویم واده کولو اجازه ورنکړه. پولیس وایي چې د ملزم فیض محمد پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د روسي شپږو جنگي الوتکو چې له روسیې الوت کړی دی او د شام په ډېر زور صوبه کې د اسلامي دولت وسلوال په نښه کړی دی. د دفاع وزارت وایي چې الوتکې بیرته روغې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې نړۍ به د شمالي کوریا جوهري بلیک میل ونه زغمي. روسیې د هسپانوي چارواکو هغه تور نه رد کړي دي چې ښایي روسیې د کټلان د خپلواکۍ د ریفرنډم نه وړاندې ناسم خبرونه خپاره کړي وو او دغه هیواد د بحران سره مخ کړی وو. او د روسیې پارلمان په غوښ اکثریت یو قانون منظور کړی دی چې لمخه به حکومت د میډیا غ ادارې په نښه کړي چې له بهره مالی مرستې اخلي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول او سند پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه رفعت تنظیم کړی دی.
جنگ ولسمان په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د لسو کالو ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوجې بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکنه جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. اداري وایي چې د پیکج اعلان کول پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. اداري زیاتوي چې دې کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشحالۍ خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. اداري په وینا خدا کتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي او صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي خو دا صرف د اعلان تر حده پاتې شي. د دې هیڅ فائدې تر ولس نه دي رسیدلې. اداري زیاتوي چې وزیر اعظم سکال په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړي هیله ده چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. اداري خره کې وایي چې داسې قسمه پیکجونه اعلان دی د ملک په نورو لور پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک کې یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سهولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق ولسمانه په خپل اداره کې لیکي چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکي ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشینز میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. اداره وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسی، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکي زده کوونکي شامل دي. اداره زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانان زده کوونکو ګډون کړی وو. پاکستانی ډلی په دې نړیواله میله کې په دویم ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پېژنګلو کوي. دې مهي ته د رپورټ مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټ مهي په سیم کې پرېښو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د پاکستان لوی خارونو نه علاوه د خیبر پختونخوا وړوکي خارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چا نه هم کم نه دي. ادارې اخره کې وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله زیي پکار ده او دوی داسې مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي. فارون افیرز مجله لیکي هند او جاپان د هند او آرام بهر په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوذ خلاف د ګډو ستراتیژیکو اندېښنو په لرلو یو ځای شوی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ایران او برتانیا ترمنځ د کړکیچونو سیاسي تعلقاتو په اړه کې د هغه نیول سوي ایراني ښځې کیس ته کتنه کړې چې له یو برتانوي سړي سره یې واده کړی دی. تفصیلي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بهر یوه آزاده او خلاصه سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورځپاڼه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یوه وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتېدونکي نفوس او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یو ځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجله لیکي هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو ښې حکومتداري او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ګټه رسوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلي پاتې شوي دي او یو وجه د تهران په کورنو چارو کې د برتانیې مداخلت دی. ورځپاڼه په مثال ورکولو لیکي چې د اولنی نړیوال جنگ پس که برتانیې رضا شاه پهلوي تر تخت رسولو کې مرسته وکړه نو بلخوا یې په 1947 کې د غزوې محمد رضا شاه پهلوي د هغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کاله پس برتانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لرې کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي نازنین زغری رټلیف له هغو ایراني وګړو یوه ده چې یو برتانوي سړي سره یې واده کړی او برتانوي شهریت یې حاصل کړی. خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني نو ځکه نازنین یوازې ایراني ګڼي. خو بیا د برتانیې له قانون سره سم هغه د یو برتانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورځپاڼه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکی دی او لیکي دا واضح ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د هغې په شان یو بل کیس د هله اسفندیاري دی چې یوه ایراني نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې گرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د سخت دریځو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوسه وه ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څیړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
د ناتو عمومي منشي وویل چې په راتلونکو شپږو اونیو کې به په افغانستان کې هغومره بهرني پوځیان ولري چې اړتیا یې سته. ینس ستولتنبرګ په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له یو شمیر هیوادونو سره په خبرو بوخت دي چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې افغانستان ته عسکر لیږي دوه هم اسلامي هیوادونه دي چې قطر او متحده عرب امارات. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ناتو عمومي منشي وویل چې وروسته له څو میاشتو هلو ځلو ناتو وتوانېده چې د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره کافي روزونکي پیدا کړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې هغومره بهرني پوځیان به افغانستان ته واستول شي چې هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې هیله کوله. نیکلسن ویلي وو چې نږدې 14,000 نور پوځیان پکار دي چې ناتو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پرس اژانس ته پرون په مرکه کې وویل چې د ناتو د روزونکو شمیر به په افغانستان کې له 14,000 څخه 14,000 ته زیات شي. په دغو 14,000 کې هغه ځواکونه شامل نه دي چې هغوی د تروریزم ضد جګړه د طالبانو داعش او نورو وسلوالو پر ضد په افغانستان کې مخته وړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د یو مخ ډاډره چې کله موږ 2003 کال ته داخلي شو موږ په افغانستان ته کافي پوځیان استولي وي. د ناتو عمومي منشي وویل چې متحد عربي امارات او قطر به هم افغانستان ته پوځیان واستوي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل چې لا هم د ناتو یو شمېر هیوادونه او متحدان له موږ سره د نورو پوځیانو د استولو دښمنۍ په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په روسیې اونیو کې یو شمېر هیوادونه هڅولي دي چې افغانستان ته روزونکي ولي شي. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناتو پوځیان به په جګړو کې برخه نه اخلي او هدف به یې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول وي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې شخړې ډېرې دي، خو د په ورته وخت کې وویل چې ډېر پرمختګونه هم شوي دي. د ده په وینا افغانان اوس تر بل هر وخت د یاغیانو او طالبانو بریدونو ته ښه ځواب ورکولی شي. سولتنبرګ بیا وویل چې افغان ځواکونو د یاغیانو او طالبانو مخه نیولې ده او هغوی نه دي توانېدلې چې د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې د طالبانو سږ کال هم د هدفو چې لږ تر لږه د کوم ولایت مرکز ونیسي، خو په دې هدف کې پاتې راغلل. سټولتنبرګ وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغان ځواکونه وروزل شي او دوی د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
احمد شیبرو په زیمبابوی هیواد کې پاوز وایي چې د هیواد ولسمشر رابرټ موګابي محفوظ او خوندي دی. دا له هغه وروسته ده چې د زیمبابوی پاوز ویاند په سرکاري ټلویزیون وویل چې دا پوځي کودتا نه ده، خو ولسمشر د هغه کورنۍ له دوی سره خوندي ده. بلخوا رابرټ موګابي او د هغه کورنۍ لخوا بیان مخې ته نه دی راغلی. رابرټ موګابي له تیرو و دېرش کلونو راهیسې په واک کې وو. د رابرټ موګابي د ژوند او واک په اړه نور تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
په زیمبابوی کې سیاسي بحران د نومبر په اتمه هغه وخت شروع شو کله چې ولسمشر رابرټ موګابي مرستیال ولسمشر ایمرسن نانګاګوا له خپلې څوکۍ لرې کړ. نانګاګوا د هیواد خپلواکۍ کې ډېر مهم رول لوبولی وو او د فوج د مشر نږدې ملګری هم وو. د دې وروسته نانګاګوا له هیواد وتښتېدو او د ولسمشر د میرمنې ګریس موګابي لپاره واک راتلو لاره هواره شوه. خو د زیمبابوی د فوج مشر د نومبر په 14 نیټه ویلي وو کچې د خپلواکۍ ترلاسه کوونکو پر ضد حکومتي ګامونه جاري ول نو دوی به مداخلت کوي. د دې وروسته په هیواد د موګابي ګوند او د مختلفو نورو اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات شو. د نومبر په 15 نیټه فوج په سرکاري ټلویزیون قبضه وکړه او حکومتي ودانیو ته تلونکي لارې بند کړې. د فوج وایي په ټلویزیونی وینا کې ویل
وی ویش ټو اشور د نیشن دټ هیز اکسلنسي د پرزیدنت اف د ریپبلک اف زیمبابوي اند کمانډر.
موږ خام ته ډاډ ورکو چې د زیمبابوي جمهوریت ولسمشر او د هغه کورنۍ خوندي ده او د هغوی حفاظت ضمانت هم ورکو. موږ یوازې هغه مجرمان په نخښه کوو چې ولسمشر راټول.
وی آر اونلی ټارګټینګ کریمینلز اراوند هیم.
خو د فوج وایي په خپله وینا کې د هغه کسانو نمونه وانه خصل چې پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. 93 کلن رابرټ موګابي د زیمبابوي انقلابي سیاستدان دی چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په واک کې وو. موګابي په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو او له پوهنتون د فارغېدو وروسته یې زده کړې ورکول شروع کړې. په 1980 او 90 لسیزه کې زیمبابوي د برتانیې د واکمنۍ لاندې وه. په هغه وخت کې موګابي د مارکس او لینن فلسفه خپله کړې وه او برتانوي راج پر ضد یې مبارزه شروع کړې وه. په هغه وخت کې موګابي د افریقا ملت پالنې او نو آبادیت ضد وو. موګابي په 1975 او بیا په 1980 کال کې د حکومت ضد بیانو ورکولو په جرم کې بندي شوی وو. موګابي د راخوشو کېدو وروسته موزمبیک ته وتښتېدو او په هغه ځای کې د زانو تحریک بنسټ کې خود او ګوریلا جنگ یې شروع کړ. په 1990 کې د لنګستر هاوس معاهده لاندې د سپین پوستو اقلیتونو واکمنۍ ختمولو فیصله وشوه. په 1980 کال کې رابرټ موګابي هیواد ته ستون شو او سیاسي هلې ځلې شروع کړې. په دې موده کې موګابي دوه وارې په قاتلانه حملو کې بچ پاتې شو. په 1980 کال انتخاباتو کې د رابرټ موګابي ګوند بری ترلاسه کړ او د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. نوموړی تر 1980 کال پورې د هیواد وزیر اعظم وو. په هغه وخت کې د زیمبابوي نوم رودوشیا وو. په 1980 کال کې د زیمبابوي پارلیمان په آئین کې ترمیم وکړ او رابرټ موګابي د هیواد ولسمشر وټاکل شو. له هغې مودې راهیسې رابرټ موګابي په واک کې دی.
د ترګری نړیوال فیرست په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 کال کې د ترګری په پیښو کې د نور کلونو پرتله کمه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو ترګری نور هیوادونه هم ځپلې دي. نور تفصیل ګلوایز وړاندې کوي.
استرالیا میشته د اقتصاد او امن سیړنیز ادارې په رپورت کې ویلي دي چې 2014 کال پرتله تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. دا رپورت تر مخه تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 25,000 نه زیات کسان وژل شوي ول. په دې فهرست کې شام، پاکستان او افغانستان هم شامل دي چېرته چې د ترهګرۍ په پیښو کې مرګ ژوبله کې کمی راغلی دی. خو په رپورت کې ویل شوي دي چې 9 هیوادونو کې تیر کال لږ تر لږه یو ترهګریز برید شوی و. ایف پی خبري اجنس په دې موضوع یوه مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي دا شمېرې د امریکا میریلینډ پوهنتون راغونډې کړي دي چې په نړیواله کچ مفصل رپورٹ گنل کیږي. په هغه رپورٹ کې ویل شوی چې نایجیریا تر ټولو زیات پرمختګ کړی دی. په هغه وخت کې د بوکو حرام سخت دریځ ډلې پر ضد عملیات شروع شوې دي. بوکو حرام ډله په نایجیریا کې د 80% بریدونو ذمہواري منلې وه، خو په عراق اسلامي دولت وسله والی ډلې په بریدونو کې په تیر کال کې زیاتوالی راغلی دی. په عراق کې تیر کال 20% بریدونه زیات شوي وو. په رپورٹ کې راغلي چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ خورولو نوې لارې موندل شوې دي. دا راپور جوړونکو خبرداري هم ورکړې چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسله وال په نورو هیوادونو کې بریدونه هم کولی شي. د افغانستان په اړه په رپورٹ کې ویل شوي چې تیر کال د هغه هیواد حالات ډېر پیچلي وو. که هم وسله والو طالبانو په ملکیانو بریدونو کې کمی راوستې، خو د حکومت ضد عملیاتو کې توندوالی راغلی وو. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د اروپا او نورو هیوادونو لپاره د 1988 کال وروستو 2018 کال تر ټولو زیات خونړی وو.
او سمستاسوان د مشال رادیو اونیزي خبرونه تاند هلی ته راړو. د دې خبرونه کوربنا فرخنده اسد.
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په کمیشن خبرې کوو.
اکثر د خلکو دا تصور دی د خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف کم زیاتیانی کیږي. پاتې خبره نه ده
دا به هم باورې چې دغه کمیشن یا ادارې نه ښځو ته څه ګټه رسیږي.
زمونږ کار مین دا دی د کمیشن چې موږ وګورو چې حکومت کم پالیسی کم پروګرام زنانو د ښېګڼې لپاره شروع کړي، د زنانو د ترقۍ لپاره شروع کړي. موږ وګورو چې آیا په دې کې د زنانه نمایندګي شته دی، او دا چې کم پروګرام شروع شوی دی نمبر زنانه ته واقعي فائده رسیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په دغه صوبه کې یوه اداره خیبر پختونخوا کمیشن آن د سټیټس آف وومن جوړه کړې ده. دغه اداره حکومت ته پالیسیانو جوړولو، د دې په عملي کولو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون سازۍ کې مشورې ورکوي، او دا شان په دغه صوبه کې د ښځو پر ضد تشدد او تاوتریخوالي په مخه نیولو کې هم کار کوي. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي
زمونږ کې پېښه کې داسې اداره ده چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره د پارلمنت لپاره ډرافټونه تیار وو. د ښځو سره چې کوم زیاتی کېږي یا ظلم کېږي یا که موږ وایو چې دوی دا ګورمنټ یا سرکار یا دومره اهمیت نه ورکوي د ښځو مشکلاتو ته یا هغې باندې څه تېرېږي، هغه داسې نه دي مخامخ ساتي څنګه نور قانون جوړېږي. نو هغې دپاره موږ آواز اوچتو چې په دې باندې په ښځو باندې ظلم زیاتی کېږي، کمزای کېږي، یا د هغې حق وهل کېږي. د هغې دپاره زمونږ بیسک کار دغه د لاز جوړ کړه چې کم د هغې ته تحفظ ورکوي. مونږ دا کار دی بیسکلی زمونږ په ګراوند باندې په میدان کې لکه بهر خلکو کې دومره کار نه دي، څونه زمونږ پارلیمنت سره کار دی کاریا. هغې دپاره ډرافټ تیارول، هغې دپاره دا چې کوم د ښځو دا پرابلم دي پوره ډېر زیات، هغې باندې آواز اوچتول. لکه نن سبا مونږ خبره کوو، تاسو داسې یو مثال در کوم بولو چې غونډه کې دا ډومیسټک وایلنس بل دی کوم پنجاب هم پاس کړی دی او سندھ هم پاس کړی دی. زمونږ خیبر پختونخوا کې دا تیر چې دا بل دی اسمبلی ته یوړ پرائیویټ بل، نو هغه پاس نه شو. نو هغه بیا اوس موږ سر دوباره هغې باندې کار شروع کړی دی. زمونږ بل تیار دی که خیر ان شاء الله هم په دې میاشت کې د الله توندوی، نو دا به موږ پاس کړو چې کوم کې د ښځو د کور د پوره گھریلو کور کې چې څوک پټیږي انسانان کاري کې ښځې دي هغه په هر درجه والا ښځې که مور ده، خور ده، لور ده، نوکره ده، خواښې ده، اندرور ده، څوک هم دي چې هغې که سړي هغه کور کې څو سړي اوسېږي د هغې دې تحفظات کیا.
دا چې دغه کمیشن په ټولنه کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره څه کار کوي په اړه یې نیلم تور وایي.
زمونږ د کمیشن دا هم کار دی زیاتې چاته اوسې د هغې آواز اوچتول، خو چونکې مونږ د ویمن کمیشن یو، د ښځو کمیشن یو، اداره زمونږ د کدنو بالکل داسې آوازونه اوچتول زمونږ دا عمده هم زمونږ کار دی. پاتې مونږ په دې خصوبې کې خاص طور پر ښځې څوک بهر داسې نه پرېږدي، نه د هغې باندې چې کوم ظلم کېږي د هغې نه خلک خبري، نه چې هغې سره څه کېږي د هغې نه خلک خبري. اکثر د خلکو دا تصور دی چې کی پی کې د خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف کم زیاتیانی کېږي. پاس خبره نه ده جاتی کېږي، پوره پوره کېږي، خو رپورٹ کېږي نه. دا ټول کارونه دي زمونږ په دې کمیشن کې، دا زمونږ کار دی. نو دا پرسن د تھینک فل د شکر گزار په دې باندې یم په دې میډیا چې دا आवाज دې نه اوچت شو. دا شان دي ډېر مخکې نو کې چې یو دی چې یو شپږ میاشتې مخکې دا چې پټرول دې باندې پټرول ټول شو دوی ونه خارکې. نو دا څه دي اکثر مخکې دی خپلو کې دا دواړه خاندانونه به یو ځای شي، که د الک ټبر به که د جینۍ ټبر به، په دغه کښې به دې خپلو کښې به څه سمجوته وکړه. دا خبره به بیا غلی شوه، ځکه چې زمونږ طرف ته پرده ډېره زیاته ده، زمونږ طرف ته د ښځې بهر راوتل نشته دی. ورو ورو دا ښځې هم په خپلو حده پورې په خپلو حقوقو باندې په خپل رایټس باندې پوهېږي. نو بس زمونږ هم دغه کار دی چې مونږ څومره زیات نه زیات د دې خبر کړو، لکه د ټي وي پر تھرو، د ټي وي په ذریعې باندې، ریډیو په ذریعې باندې، دا اخبار روغ دی بهر ته خپل آواز اوروي، ظلم ته مه کښېنئ، ځکه چې دا هم زمونږ دین دا وایي چې ظلم به نوړی او بې ځایه ظلم خو بالکل نوړی. دا ده چې اوس نورو شکر د ښځې هم بیداریږي او د آواز دوی اوچتېږي.
په کامی سطح د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د کمیشن وروستو خیبر پښتونخوا لومړی صوبه ده چې پکې دغه کمیشن جوړ شوی دی. دا چې د دغې بعد د پښتونخوا صوبې ښځو ته څه ګټه وي، په اړه یې د دغه کمیشن یو غړی او د پېښور های کورټ وکیله روبینا ناز وایي.
دا د حکومت د خیبر پختونخوا د طرفه سره په پاکستان کښې هم دی، نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف ویمن، قومي کمیشن د وقار نسوا دپاره، او دا په صوبایي لیول. او زمونږ خوشقسمتي دا ده د خیبر پختونخوا چې د قومي کمیشن نه پس چې کومه صوبه کښې پیله دا جوړ شو، هغه زمونږ په خیبر پختونخوا کښې جوړ شو. او دا ده چې دې کښې دا نه ده چې د حکومت په خوښه باندې راسې داسې، باقاعده د هر یو کس ټي وي دي او هغه پراپر هغې سکروټني کېږي او د هغې نه پس هغې سلیکشن کېږي د ممبرانو. زمونږ کار مین دا دی د کمیشن چې مونږ وګورو چې حکومت کوم پالیسیز، کوم پروګرامز، کوم پروجیکټ یې د زنانو د ښېګڼې دپاره شروع کړي، د زنانه د ترقۍ دپاره شروع کړي، مونږ وګورو چې آیا په دې کښې د زنانه نمایندګي شته دی، او دا چې کوم پروګرام شروع شوی دې نه به زنانه ته واقعي فائده رسېږي. دویم زمونږ غټ مقصد دا دی چې مونږ هغې کښې که څه دې قوانین مونږ جایزه والو، د دې پالیسیز مونږ جایزه والو، او ګورو مونږ چې آیا په دې کښې داسې څه خوشته دی نه چې هغه زمونږ د زنانه دپاره نقصان دی، د هغې د مخې پرمختګ دپاره هغه خنډان خو نه جوړی په لاره کښې، نو مونږ دې دپاره هم د هغې جایزه والو. او چې داسې مونږ ته څه قانون ښکاره شي یا مونږ ته څه پالیسي ښکاره شي، نو مونږ هغه دوباره حکومت ته د ریکمنډیشن په شکل کښې ولېږو صوبایي حکومت ته چې تاسو دوباره دې باندې اسمبلۍ کښې بحث وکړئ او په دې کښې دا تبدیلي راغلی، او که نه یې دا مکمل چې دی هغه ختم کړي. دریم بیا څنګه چې لکه څنګه چې حقوق مونږ ته د 1973 آئین کښې را کړی شوی، د هغې په رڼا کښې او د خاص طور باندې د اسلام په را د اسلامي اصولو په رڼا کښې، او بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم روایات دي، کوم زمونږ کلچر دی، کوم زمونږ ټریډیشنز دي، د هغې مطابق، ځکه چې زمونږ خو پښتنو مشرم ماشاءالله په دنیا کښې یو خاص زمونږ خپل روایات دي، نو مونږ وایو چې د هغې مطابق. بیا دریم زمونږ غټ مقصد دا دی چې مونږ بیا د دې نگرانی کړو چې آیا د ګورمنټ ټولې ادارې دي، د ګورمنټ چې کوم ډپارټمنټ دي، د ګورمنټ چې کوم نور کوم سیمی ګورمنټ ډپارټمنټ دي، آیا هغه زمونږ چې کوم پالیسی یا پروجیکټس روان دي په هغې باندې عمل درآمد څنګه کېږي، او زنانه ته اسانتیا پیدا کولو دپاره هغه څه څه اقدامات اخلي. نو هغې باندې بیا مونږ خپل رپورټ دغه کوو، مونږ په خپل ارزو، مونږ باقاعده د دې ماهران د دې لپاره دغه کړي، مونږ هغې سره ټایم ټو ټایم هغې سره وخت په وخت مشورې کوو، او هغې سره هغې باندې بیا خپل رپورټ جوړو، او هغه رپورټ چې دی بیا مونږ په خپل هم ځان سره ساتو، بیا مونږ هم پروینشل ګورمنټ ته هم هغه لیږو.
روبینا ناز دا هم وایي دوی پر ښځو د هر قسم د تشدد د مخنیوي او په دې اړه په قانون سازۍ کار کوي.
تر اوسه پورې څومره چې مونږ ویمن کمیشن کار کړی، دومره په نورو دغه کښې به نه شوي، په دې کښې ټول نه غټ چې دی اوس مونږ ایسیډ تھروئنګ چې کوم تیزاب په زنانه باندې وغورځولی شي په هغې باندې دغه شوی دی. هغه چې دی مخکې خو دا وو چې قانون موجود وو آلریډي وفاقي دغه باندې پاس شوی وو، هغې دغه کړی وو، هغې کښې ریهبلیټیشن اینڈ ری انٹیګریشن او بیا سزا چې دا هغه مونږ لږه زیاته کړه چې دا کومې زنانه باندې تیزاب پرېږدي چې دا دوباره د دې بحالي چې هغه حکومت والی په خپل سر باندې، او بیا د هغې دپاره د معاشرې دوباره یو ښه وګړی، یو مفید وګړی هغې نه جوړولو دپاره چې حکومت مونږ سره لاس ملګرتیا هغه کس سره وکړي چې چا باندې تیزاب پرېوتی دي. او دې کښې دا نه شته چې دا صرف زنانه دپاره، مونږ نارینه او زنانه دواړه دپاره دا ریکمنډیشن لېږلي دي. بله دا ده چې یو غږ آرډیننس تاسو به کتلي چې په پېښور کښې یو زمونږ یو دستور وو چې چا به څوک جینۍ د شروع نه دغه ور به هغې کور مخې ته به ډزې وکړي یا به یې آواز وکړو په جومات کښې په حجره کښې چې د فلاني فلاني لور چې دا زمونږ ده، څوک به دې پسې رشتہ نه لګی دي. هغه د پاره بیا زمونږ دوست محمد خان صاحب چې د پېښور های کورټ چیف جسټس هغه د دې واقعي نوټس واغستو هغه چې د پروینشل ګورنمنت ته نوې پروینشل ګورنمنت بیا فائنڈنگ ریکمنڈیشن دپارا بیا ڈسکشن دپارا منگ تر لے گا ویمن کمیشن تھا ویمن کمیشن سے منگ مخ کی کم کمیشن آگے بیا دوبارہ خپل ریکمنڈیشن پروینشل گورنمنٹ رو لے گا اسمبلی کے آگا ٹیبل شروع اور بیا پاگے مان یہ قانون پاس ہو چمنگ ہوتا غد آرڈیننس دغا شانتی زنانا تھا جائیداد محروم اصاف دپارا بے ہوم دغا شانتی لگا کل چاہے تھا بھائی حق نہ ور کول ہوم نہیں ہمیں ٹول بنا یا پیار پر نام ہوتا سب دا پتی زمن کو عام طور مانی ہوں دغا لگے چې زنانا نام جنگ جگڑوں کی پزنانا مانے پودے کٹ کی پودوں کٹ کی یا شنڈے کٹ کی یا وختے کٹ کی گنجانی کی لاسٹ بیمار کی نو آگے حوالے سرا زمن کو فیڈرل لیول مانی پاکی سے سمانے میں قانون پاس ہو سندھ اسمبلی مگر پاس کو لاسٹ چې کوم اسمبلی دل ته تیر شو هغه کې مغه بل چې دی هغه پېښ شو او دې دی جایزه مې او کته چې په دې بل کې څه دی هغه ټیبل جو دی فورا نه بند کو دي دا هو د اسلامي اصول کې نه حالا کې هغه کې مولانا مفتیان سے باندې ناسو دا یې نه باقاعده مشوره اغستې شوې و او اوس دوباره ماشاءالله زمون کافی عالم دین او ټول پاره باندې ناسي او هغه باندې خبرې اترې هغه کېږي او هغه موږ دوباره پرنسپل اسمبلی ته لیگل دپاره اقدامات چې دی هغه شروع کړي او
بلخوا نیلم تروای دوی دا کوشش کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د دغه کمیشن څانګې جوړې کړي چې دا شان ښځو ته پر خپل ځان د تشدد په مخه نیولو کې مرسته حاصله وي او په دې اړه په ټولنه کې هم پوهه پیدا کړل شي.
ډېر زیات کوشش هم کوو چې ډیسټرکټ کمیټیانې جوړې شي. ڈسٹرکٹ کمیٹیاں کی داری کی زمونگا پر ضلع کے لگا چوبیس ضلعے دی کنا کی لگا ڈسٹرکٹ نہ دیا پر ڈے کی زمونگا دیر زیاد مونگا دس کلر ضلع اگلے ان کی زمانہ مکم سے کم کمیشن اور اغیم مونگا خپل پورا پورا وقت لگو لے خپل کوشش لگو لے پدے ٹول صوبوں کے زمونگا کمیٹیاں نے ڈسٹرکٹ جوڑی سی اگے سر بدا فائدہ کہ ہر ڈسٹرکٹ کی زمونگا کمیٹی اگر بطور دا سے خزی یا دا سے دا ریٹائر شوے گورنمنٹ عہدیداران بھائی ٹریننگ پکی دی اس طرح دے کے کار تک خز راتی سی جیسا سول سوسائٹی ہے داخل اچھی کمی اچھی کم دس خز دوپارا دوپارا کار کئی دا این جی او دے اور دا سول سوسائٹی خلق دی کو سو کم دی دے نہ خلق کم از کم شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ ورکرون کے دے یہ وہ جمنگا ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے کمیٹی ڈسٹرکٹ والا اس گورنمنٹ اناؤنس کرے لیکن نوٹیفائی کرے منگا تو نمونہ ہمارا اگلی ریشو کر دے تو جلد کے زمانگا دا سے دا بیسکلی دا زمانگا دا ریکوائرمنٹ چکم دے دا ضرورت چکم دے پر ہر ضلعے کے زمانگا یو کمیٹی ایکم دا رپورٹ کئی زمان کمیشن تک بغیر کے پسودے کی پکی خبر کے نو کم از کم دا خزو آواز بس زیاد را رسی منگتا سننے کے منگا تو پتر رسی کہ اکثر دا زدی دا خلق کی چپ کی یا پولیس کا رسی یا انہ رسی پولیس کو بئی پخ پر جائے تو کم از کم دا کے دخز و حقوق و دپار بھائی اور کمیٹی اومی کم کے داخل برازی اور خپل فریاد بوئی یعنی فریا کم جاتی کی گی کم ظلم کی زیادہ سے کتنا چکمی کم از کم دی آواز با آغا وقت رہی چکی گی پتہ بلے گی پدے کور کی یا پدے سیدے کی پدے زلے کی یا پدے کری کی کم جاتی شدے.
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا تتی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا ته زه هغه ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازت نشته، مونږ یو چرچ وو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کومې دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي مونږ په خپل دا او چت کړی دی پارلمنت.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.